دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
سلام قدر منوریدونکو زه نو شب آشنا پر اوانه دومه خبری پښتو خبرونه کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې اوري
د چین حکومت وایي چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د زمینی په برابرولو کار کوي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د سیشنبه په ورځ اعلان کړی دی چې ایران به د خپلو سنټر فیوژنو د فوډو په تاسیساتو کې د ګازو اچول پیل کړي او ترکیه وایي چې د داعش د وژل شوي رهبر ابوبکر البغدادي مشره خورې د سوریې په شمال ختیځ کې نیولې ده
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونه کې تا هم خبرو د جمهوریت ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو ډیپلوماټیکي شخړو په اړه داسې څرګندونې لري
نسته شي موږ ځینې وخت ترنګلې حالت لرو ولی په ټوله کې هڅه کوو چې اړیکې مو عادي شي
په کندهار او نورو جنوبي ولایتونو کې د پولیسو د اصلاح او پیاوړتیا لپاره هڅې پیل شوي
نوموړي منصوبین به واقعي خدمتګاران د جامع او ښه تطبیق کوونکی د قانون
درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ اوس درته سید سلیمان آشنا او زیبا خادم د سیمې او نړۍ پوره خبرونه وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د چین حکومت ویلی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د زمینی په برابرولو کار کوي د چین د بارنیو چارو د وزارت نطاق نن په پیجنګ کې خبريالانو ته ویلی دی چې دوی د پراخ بنسټ سولې ملاتړ کوي جینګ شوانګ ویلی دی چې چین د افغانانو په مشه یو مالکیت د سولې د خبرو سره همکاري کوي
چین د سولې او بیا پخلاین لپاره او ټول شمولي پروسې نه چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي ملاتړ کوي موږ چمتو یو او په افغانستان کې د ټولو خواوو اراده ته په درناوي د بین الافغاني خبرو په شمول د سولې او بیا پخلاین بهیر ته زمينه برابرو او همکاري کوو
چین په دغه غونډه کې د طالبانو د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده د چین د بارنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره ټلیفوني خبرو کې هغه ته په چین کې د سولې د جوړیدونکو غونډې په حق لا معلومات ورکړې دي د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال د نومبر په سلورمه امریکا غاکته ویل چې دواړو لورو بیگاشپا د افغانستان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو د سولې په بهیر او د دولت او د دولت د همکاریو په اړه خبري کړې دي
د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسد الله خالد وی د پاکستان په ګډونه غهیوادونه چې په افغانستان کې د جګړې لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کوي باید پوه شي چې تروریزم پول نه لري او دا اور به د غوی لمنې ته هم ورسیږي خاغلی خالد د امریکا غک سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د داعش ډله او طالبان له یو بل جلا نه دي د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دې اړه چې آیا روسیا او ایران د طالبانو ملاتړ کوي کنه هغه ویل تروریزم هدا او پوله نه لري که ځینې کسان له داعش سره د دښمنۍ لپاره دا کار کوي یا د داعش په مقابل کې له طالبانو څخه استفاده کوي خو موږ د داعش او طالبانو ترمنځ فرق نه وینو د دفاع سرپرست وزیر همدارنګ ویل چې د طالبان د روسیا او ایران سره نظامی اړیکې لري او دا مسله روسیا او ایران هم تایید کړی ده ځینو امریکایي چارواکو د وخت ادا کړی و چې روسیا د طالبانو نظامی ملاتړ کوي
د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی چې په 1998 کال کې 115,000 509 بې ځایه شوو او وطن ته ستنو شوو ماشومانو ته تعلیمي شرایط برابر کړي دي د دغه وزارت نطاق نوري نزهت امریکا غکتو ویل چې په دې ماشومانو کې قریب 16,000 جنکی دي نزهت زیاته کړې ده چې دغه ماشومانو ته په بلخ بادغیس هرات جوزجان کابل قندهار کونړ قندوز ننګرهار سرپل اورزګان زابل فاریاب سمنګان پکتیکا او د هلمند په ولایتونو کې 15,000 موقت ټولګي جوړ شوې دي او 15,000 خوون کې هم استخدام شوی دی ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بیزای شو خلکو 85% او د بیرته سنو شو خلکو 80% ماشومان دي
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د سیشن به پورز اعلان وکړ چې ایران به د خپلو سنټرفیوژونو د فورډو په تاسیساتو کې د ګاز واچول پیل کړي. دا اقدام د ایران د اتومي پروګرام په باره کې د هغې موافقې په ضد تازه ګام دی چې په 2015 کال کې شوې ده. روحانی ویل ټاکل شوې ده چې په 1440 سنټرفیوژونو کې سبا یعنې د چهارشنبې په ورځ د یورانیم او د ګاز واچول پیل شي. د اتومي موافقې په متن کې چې د ایران، امریکا، برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني سره لاسلیک شوې ده، د ایران نه غوښتل شوي دي چې د فورډو د تاسیسات په تحقیقي مرکز بدل کړي او اجازه ورکړي چې د شپږو سنټرفیوژونو نه یې دوه سنټرفیوژونه پرته د یورانیمو نه وچلیږي. د امریکا چارواکو ویلي دي چې تهران هڅه کوي چې پریشانه اروپایی لاستیک کوونکي هیوادونه دې ته وهڅوي چې ایران ته امتیازات ورکړي.
د بنګلاديش یو مطرح سیاستمدار د اداري فساد د پلټنو او تحقیق سره مخ شوی دی. نن د بنګلاديش د چټک عکس العمل پولیسو د ډاکې په خار کې یو دم په قمارخانو او تفریحي کلبونو چاپا ور واچوله او ټول خلک یې به مخې ونیول. د پولیسو دا ځانګړي نظامي قطعه معمولا د تروریزم سره د مبارزې لپاره موظف کیږي. د دې عملیاتو نه وروسته تر 1300 زیات کسان توقیف شول او د تحقیق لپاره بیول شوي دي. په عین وخت کې د ډاکې د ښار په نورو ناحیو کې هم قماندو قواوو د مختلفو قمارخانو مدیران او مالکان چې تر شک لاندې دي ونیول. په دوی کې یو تن د صدر اعظم شیخ حسینی د ګوند مخکښ غړی دی. په دې ټولو تلاشیو عملیاتو کې ډیر مخدره مواد، نقد پیسې او غیر قانوني وسلې ضبط شوي او تر 600 زیات بانکي حسابونه بند شوي دي.
امریکا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاریس د اقلیمي موافقې نه د وټلو د پاره ملګرو ملتونو ته رسمن خبر ورکړی دی. د دې خبر تفصیل شافیا سردار ولی.
د امریکا جمهور رئیس دوه کاله مخکې ویلي وای چې دغه موافقه نه مني. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان امریکا ژغ ته ویلي چې جمهور رئیس ځکه دا فیصله وکړه چې د پاریس موافقې په غیر منصفانه ډول د امریکا پر تجارت، کارګرانو او مالیه ورکوونکو بوج اچولی و، په داسې حال کې چې نور هیوادونه یې آزاد پرې ایښي وه. د جمهوري ریاست دیموکرات کاندیدان د پاریس له موافقې څخه د امریکا د وتلو د فیصلې ملاتړ نه کوي او ویلي دي که په انتخاباتو کې ترامپ ته ماته ورکړي، د پاریس سند به بیرته عملي کړي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجو د واشنگتن د استودیو نه اوري. ترکیه وایي چې د داعش د وژل شوي رهبر ابوبکر البغدادي مشره خورې د سوریې په شمال ختیځ کې نیولې ده. یو ترکی چارواکی ویلی دی چې دا میرمن د دوشنبه په ماښام د حلب د ولایت د اعزاز په خارګوټي کې په عملیاتو کې ونیول شوه. دغه چارواکی ویلی دی چې په 15 کلنې رسمي اواد د داعش سره د همکارۍ شک راغلی دی. دغه منبع ویلی دی چې د میرمن اواد سره یې د عملیاتو په وخت کې میړه، نګور او 15 ماشومان یو ځای اوسېدل. د داعش مشر ابوبکر البغدادي تیره میاشت په ادلیب کې د امریکا په پوځي عملیاتو کې ووژل شو.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د دوشنبه په ماښام د بغداد د پولیسو په قومندانۍ کې د قضایي او امنیتي چارواکو سره غونډه کړې ده. د غونډې برخوال د حکومت ضد مظاهرو د ختمولو په لارو چارو غږېدلې دي. د حکومت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې چارواکو د ثبات او د اعتراض د حق پر ساتلو او د شخصي او حکومتي ملکیتونو پر خوندیتوب سلا مشورې کړي دي. صدراعظم مهدي د معترضینو د غوښتنو ملاتړ کړی دی او تشدد یې غندلی دی، خو د استعفا مطالبه یې نه ده منلې. د عراق ولسونه د بیکارۍ او کمزورو حکومتي خدمتونو له امله د تېرې یوې میاشتې را په دې خوا مظاهرې کوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په مکسیکو کې امریکایي اتباع وژل شوي او جمهور رئیس ترامپ د همکارۍ غږ کړی دی. مکسیکوي چارواکو ویلي دي لږ تر لږه درې ښځې او شپږ ماشومان چې ګمان کېږي ټول به امریکایي اتباوي د مکسیکو په شمال کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو لخوا وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي شپږ نور ماشومان ژوندي موندل شوي، یو بل زخمي دی او بل ورک دی. په مکسیکو کې نن د امریکایانو د وژلو خبر ځکه په ټوله نړۍ کې خپور شو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په دې باره کې ټویټ وکړ او ویل اوس د امریکا وار دی چې د امریکا په همکارۍ د مخدره موادو د کاروبار وبخي. اوس نو د مکسیکو وار دی چې د امریکا په همکارۍ د مخدره موادو د کاروباریانو په ضد جګړه پیل کړي او ټول د ځمکې لمخې ورک کړي.
د هند په مرکز نوی ډیلی کې ککړې هوا د سیلانیانو پر راتلو او ګرځېدو هم اغېز کړی دی. د هوا د ککړتیا له امله د خلکو غوښتل شوي دي چې د خپلې روغتیا خیال وساتي. نن په ښار کې هوا لږه ښه شوې وه، خو بیا هم خطر کم شوی نه دی. هر کال هند ته شاوخوا 10 میلیونه سیلانیان ورځي چې اکثر یې خپل سفر د نوی ډیلی نه پیلوي.
په نایجیریا کې د اطفایې عملان نن د یو لوی اور په وژلو اخته ده. د غور د لاګوس د ښار مرکزی مارکیټ په لوته د خپرېدو په حال کې ده. په داسې حال کې چې د اطفایې موټرونو د اور وژلو کوشش کاوه، تورې لوخړې د مارکیټ په شاوخوا کې د 15 پولیسو ودانیو نه پورته ختلې.
د هانګ کانګ اجرایي رئیس کاری لم وویل هیله مند ده چې چین په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په تولیداتو کې تر ټولو مخکې شي. میرمن لم چې نن یې د چین د نړیوالو صادراتو په کلنی نمایش کې وینا کوله، ویل هانګ کانګ دې ته ژمن و چې د چین سره کومک وکړي چې تر 2030 میلادي کال پورې د مصنوعي ځیرکتیا په نړیوال تولیدي اقتصاد کې محوري نقش ولري. میرمن لم چې په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ زرګونو طرفدارو مظاهره چیانو د سختو انتقادونو او اعتراضونو سره مخته، نن د وینا نه مخکې د چین د جمهور رئیس شی جنګ پینګ سره هم جلا غونډه وکړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د چین د بین الافغاني غونډې په درشل کې د افغانستان ولسمشر او د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حکومت پر محوریت د سولې په خبرو ټینګار کړی. رحیم ګل سروانی په اړه رپورټ لري.
د بیجینګ بین الافغاني ناسته هغه چې یو ځل مخکې هم ځنډېدلې ده، اوس ځینې سرچینې وایي چې دا ناسته ښایي د نومبر د میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. دا لا هم دقیقه نیټه نه ده. د چین د سولې بین الافغاني ناستې په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي او د دې ناستې معلومات یې ورسره شریک کړې دي. د ولسمشر مستیال ویاند د واخان مینپال وایي چې په دې مکالمه کې د سولې په پروسه کې په افغان محوریت ټینګار شوی دی.
ټینګار پر دې باندې وسو چې د سولې پروسه د حکومت او افغانانو په محوریت باندې ترسره شي. لیست د بشپړېدو په حال کې دی. د لیست په جامع په دې کې به د افغانستان د حکومت غړي، د احزابو غړي، مدني ټولنه او د ملي شورا غړي ګډون ولري.
د سوری د علي شورا مرستیال حاجی دین محمد بیا وایي چې د غونډې د برخوالو پاړه چین پریکړه کوي.
زما د معلوماتو د مخې خو باید نن سفر شوی وای، هغه ماتل شوی دی او یو احتمال دام و چې سبا ته وشي او یو احتمال دا د څومره د نورم وزنډیږي. دقیق معلومات په دې برخه کې نشته، خو البته دا چې دا غونډه کیږي څوک پکې برخه اخلي دغه دقیق معلومات نه لرم، خو دا معلومات چې دولت هم کوم لیست ورکړی وو او نور د خوانه هم یو لیست ورکړل شوی وو، خو فیصله غالبا د چین د حکومت دا غوي فیصله د څو غواړي.
شنون کې وحید مجتبی وایي چې د طالبانو پلاوی معلوم دی او افغان حکومت له هم پلاوی نه دی بشپړ کړی.
چینایا نه غواړي یا افغان حکومت د دوی نه خوابدي شي او یا طالبان، بلکې غواړي چې دواړه جهتونه دوی خوشحال وساتي یا راضي وساتي. نو په همدغه دلیل ته چې اوس مونږ ګورو چې چینایان ډېر په احتیاط سره کار کوي.
د چین داناسته په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې د اوهاو مسکو د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني ناستو کوربه و. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګړو اړیکو او د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو د زورولو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ویان ګران هیواد سره د آشنا تلویزیون همکار شکیب دوست مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د افغانستان سفیر چیرته او څه ډول زورول شوی دی.
د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د ایسای د ادارې لخوانه ورغشتل شوی وو او د متعارفو ډیپلوماټیکو اصولو رعایت د ورتاک په وخت کې نو مراد سوی.
پښتنه هم دلته د چوالي او استخباراتي اداره د یو هیواد سفیر د پښتنو لپاره راوبولي.
ډیپلوماټیکو عرفونو یو برخه ده دوست صاحب کله چې حساس امنیتی مسائل مطرحی کوربه هوادونه سفیران ورغواړي د کوربه هوادونو امنیتی ادارې هم د دې اداراتو یو برخه ده چې سفیران او ډیپلوماټان ورغواړي تبادله نظر سره وکړي او خبرې سره وکړي او دا د ډیپلوماټانو لپاره هم د مشخص او معقولو پلمول مخې مواجه ده چې مختلفو ډلو سره مختلفو اداراتو سره مختلفو بنسټونو سره په وادونو کې چې دوی د خپل کور اصلي هواد نمائندګي کوي هغه سره تماس ولري او په تماس کې اوسي.
واتس اپ د پروتوکول مخې معمولا د ډیپلوماټیکو لانجو په اړه سفیران د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل کیږي او هلته اړوند ادارې راځي او سفیر سره خپل اندېښنې شریکوي. آیا تاسو سفیر ته اجازه ورکړې وه چې د ایسا ادارې ته ورشي؟
د منګه اړیکه د پاکستان دولت سره او د پاکستان دولتي ادارو سره ډیر مختلف پړاوونه لري او مختلف سطح لري. اړیکه خپل حساسیتونه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ او دا کله ناکله د ته د توجیه وړ دي چې سفیر د استخباراتو د ادارې مسولینو سره هم لید کاتو کوي ترڅو دواړه خواوې هغه اساس مسائل چې د مکالماتو لاره نه کیږي مخامخ سره مطرح کړي.
صحیح. پاکستان د ویزو ورکولو کار بند کړی دی او وایي چې په کابل کې ډیپلوماټان زورول شي. تاسو د تحقیقاتو د کولو ژمنه کړې ده خو نه پوهیږو چې دغه ډیپلوماټان په کابل کې څنګه زورول شوي دي او ستاسو تحقیقات څنګه روان دي؟
مننه دوست صاحب. د دې وطنوالو اندېښنې او خبرې ټولې دقیقې پر ځای دي او د افغانستان دولت وزارت خارجه دا اندېښنو کې شریک ده. د خګاوندیتوب د اصول لمخه د پاکستان له سفارت نه تمه دا و چې د ویزې د صادرولو بخش بند کړي. د دې لپاره چې موږ وطنوال ډیر زیات تګراتګ لري پاکستان ته او دا د ویزو د جاکولو د پرته د دوی ژوند او مشکلات ډیر زیاتوي، ژوند ورته سختوي او د دوی د ډیپلوماټانو د زورولو په سلسله کې د دوی یاداشتونه او اطلاعیه چې دوی خپلې کړې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په زیر سره لوستي دي او شریک کړي دي او لغوی نه غوښتنه کړې ده چې دا د په کم وخت کې وڅېړي نتایج وزارت خارجه سره او د پاکستان په سفارت سره په کابل کې او د دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په اسلام آباد کې شریک کړي ترڅو د دوی اطمینان حاصل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د افغانستان جمهوریت ریاستوي افغان حکومت د ډیپلوماټیکي لارو پاکستان سره د ستونزو د هوارولو هڅه کوي. د افغانستان د چارو کار په هنوي د پاکستان د ویزو څنګه تړل سیاسي حد اهداف لري. پام کوي په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د جمهوریت ریاست مرستیال ویان دوا خان میناپال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو ډیپلوماټیکي شخړو په اړه وایي چې افغان حکومت د ډیپلوماټیکي لارو چارو د رامنځته شوو ستونزو د هوارولو په لټه کې دی. دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې افغان حکومت نړیوالو ډیپلوماټیکي معیارونو ته په پام لرنی د دې ستونزې هواري.
په دې شک نشته چې موږ ځینې وخت ترنګلې حالت لرو، ولی په ټوله کې هڅه کوو چې اړیکې مو عادي شي او هغه ستونزې چې په هر برخه کې دي هغوی ته له ډیپلوماټیکو او د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې د حل لار ولټو.
په وروستۍ اونیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیپلوماټیکي اړیکې د ستونزو سره مخ شوې چې له امله یې افغان حکومت په پیښور کې خپله کنسلګری تړلې، چې ورپسې تیره ورځ د دوشنبې په ورځ پاکستان هم په کابل کې د خپل سفارت د ویزو څنګه تر نامعلومې نېټې پورې تړلې ده. پاکستان بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې په کابل کې د خپل سفارت د ویزو څنګه تړلو اقدام خپلو ډیپلوماټانو ته د شتو امنیتي ستونزو له امله کړی. افغان حکومت بیا د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا دغه ادارې ته په اسلام آباد کې د افغان سفیر غوښتلو او د پاکستان د پوځ لخوا افغان سفیر سره د ناسم چلند ادا کړی او په دې اړه یې په ویلامه کې خپل اعتراض څرګند کړی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس هلمند د افغانستان او پاکستان ترمنځ په موجودو ډیپلوماټیکي اړیکو کې د ستونزو په پاکستان اچي او ادا کوي چې پاکستان افغانانو ته د ویزې ورکولو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخلي.
څرنګه چې دغه موږ تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت هر وخت د ویزې اخیستل په زمونږ افغانستان لپاره د سیاسي فشار په توګه په موږ باندې پلي کوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس وویل چې افغان حکومت ته هم په کار دي چې د پاکستان په هکله د ملي یووالي د حکومت په دنده کې د یوې پالیسۍ څخه کار واخلي. خو د پوهنتون یو استاد علي نظري وایي چې اوس مهال په سلګونو زره افغانان په پاکستان کې ژوند کوي او هغوی خپلو خپلوانو تګ راتګ او درملنې لپاره د پاکستان ویزو ته اړتیا لري. نو افغان حکومت ته په کار دي چې دغو مجبوریتونو ته په کتنې له پاکستان سره دا ستونزې په ښه توګه هواري کړي. هغلی نظري هم ادا کوي چې پاکستان د ویزو د مسالې څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخلي.
افغان حکومت یو غیر حرفوي چلند درلود، خدا چې په خاصو شرایطو کې د پاکستان حکومت هڅه کړي د ویزو مسأله په یو بحران بدله کړي او ورباندې ټینګار وکړي، زما په نظر پاکستان سیاسي نیت لري.
خو د پاکستان حکومت ویلي چې په کابل کې د خپل سفارت د ویزو څنګه د امنیتي اندېښنو له امله تړلې ده، چې افغان حکومت هم د پاکستان ادعا نه ده رد کړې، بلکې دغو ادعاو د پلټنې ژمنه یې کړې. په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا د دغه هیواد د ویزو غوښتونکو ته د دوشنبې په ورځ ویل شوي چې د روانې پنجشنبې په ورځ د لړم په 14مه به دا څرګنده شي چې د ویزې څنګه پرانیزي او کم داسې به تړلې یې پرېږدي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درانه اوریدونکو، د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کندهار ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو د اصلاح او پیاوړتیا لپاره هڅې پیل شوې دي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو پر چلند د ښاریانو انتقادونه زیات شوي دي. د آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په اړه رپورټ رالیږلی.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جنوب لپاره د پولیسو 246 تنه نوي منصبداران به تر راتلونکو څو ورځو پورې خپلې نوې دندې پیل کړي. دغه پولیس به د کندهار ترڅنګ په زابل، روزګان او دایکندي ولایتونو کې نوې دندې ولري. د کورنیو چارو وزارت مرستیال لوی پاسوال عبدالجبار پردلی وایي چې د جنوب په څلورو ولایتونو کې د پولیسو د شمیر نوي منصبداران د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او پیاوړتیا د لړۍ یوه برخه ده.
در جنگ که با بخاطر اعاده حیثیت افغانستان می جنگیم، بلکه بخاطر دفاع از بشریت در برابر اجنبیایی که نه تنها ما را تهدید بکنند بلکه دنیا را در این را ما یک از قهرمانای خود از دست میدیم و این جای مایه افتخار برای کل هم مسلکای ماست.
لتیرو څو میاشتو راهیسې د جنوبی ولایتونو اوسیدونکي پولیس په ځینو پیښو کې په غیر مسلکي چلند تورنوي او دا کار پر پولیسو د بې باورۍ د زیاتېدو عمده لامل ګڼي. په یوه تازه پیښه کې د زابل په اړوند سیمو کې د کابل کندهار د لوی لارې سلګونو موټر چلوونکو دغه لار د پولیسو د ناوړه چلند او غیر قانوني کړنو په اعتراض کې د ترافیکو پر مخ د یوې ورځې لپاره تړلې وه او د پولیسو په ډزو د یوه وژل شوي لاري چلوونکي جسد یې هم له ځان سره لېږداوه. په جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال ایوب وردګ وایي چې تازه په دنده ګمارل شوي پولیس منصبداران د شپږو میاشتو په موده کې په بیلابیلو برخو کې زده کړې لري او د قانون د پلي کېدو په برخه کې به ځانګړی اغیز ولري.
نوموړي منصوبین به واقعي خدمتګاران د جامع او ښه تطبیق کوونکی د قانون او د دښمن په وړاندې به په لوړ مران او عالي روحیه په بریالۍ مبارزه کوي.
دلته په کندهار کې هم د دې ولایت والی د کورنیو چارو له وزارت څخه وغوښتل چې پولیسو ته لازمي اسانتیاوي او اړین سهولتونه برابر کړي.
والی د پولیسو دنده په ټوله کې په ټولنه کې د قانون انفاذ او هغه څه چې ما وویل دادي، ولی متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې ژوند کوو، تاسې د هیواد د دفاعي ځواکونو په څنګ کې چې هغه اردوی ملي ده او د افغانستان میړني ولسونه دي، یو درون بار چې د تاسې په اوږو ایښودل شوی چې هغه اصلي دنده د تاسې نه ده، هغه د دښمن سره مخامخ مقابله ده.
عمومي باور دا دی چې له پولیسو سره د ولسي خلکو همکاري تر ډېره پورې خپله د پولیسو په چلند پورې اړه لري. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د ایران حکومت له نړیوال اتمی قرارداد نه د سرغړونو په دوام نن خبر ورکړی چې د فوردو په اتمی بټۍ کې سنټرفیوجونو ته د ګاز رسولو بهیر پیلي. ولسمشر حسن روحانی وایي که نړیوال بندیزونه ختم شي، تهران له خپلې پریکړې اوړي او اتمی قرارداد عملي کوي. په دې اړه نور معلومات له سمیع الله جلال زین اورو.
دا خبر ډیر مهم دی ځکه لدی وړاندې د 2015 کال د اټومي قرارداد لمخي سنترفیجونه تش له غازو پرته تاویدل. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل سبا چهارشنبه به سنترفیجونه د یورانیم له غازو سره یو ځای شي.
ما از فردا
زبنن د اټومي انرژي سازمان ته امر وکړم چې سر له سبا څلورم او نوی ګام واخلي. موږ د څلور جمعیو هیوادونو او پنړی کې نور ملګرو هیوادونو ته وایو چې زموږ نوی فعالیتونه بعد اټومي انرژي د نړیوال اژانس تر سالاندې وي.
روحانی په خپل وینا کې دا ونویل چې آیا هغه سنترفیجونه چې د فوردو په تاسیساتو کې دي د یورانیم د تولید لپاره به وکارول شي کنه.
ګامی که از فردا آغاز میکنیم
هغه ګام چې سبا اخلو له فوردو څخه بوي. تاسو پوهیږئ چې موږ د اټومي قرارداد لمخې په فوردو کې زر سنترفیجونه لرو. فکر کوم یو زر څلور څلور سنترفیجن لرو. نړۍ سره د اټومي قرارداد لمخې پریکړه دا و چې سنترفیجونه وڅرخي خو غاز پکې داخل نه کړو. خو هغه اقدام چې موږ سر له سبا کوو او زنند خپل هیواد د اټومي انرژي اژانس ته امر کوم سر له سبا په فوردو کې د غاز داخلول هم پیل کړو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ماښام د امریکا غاک د وی پښتنې په جواب کې چې د نو یو سنترفیجونو په وړاندې باید څه وشي وویل حالت څارو او وګورو څه کېږي. د کار همداشان پر یو شمېر اروپایي هیوادونو فشار اچولی چې په قرارداد کې پاتې شي. روحانی په داسې حال کې په دولتي تلویزیون کې وینا وکړه چې د هغه هیواد د اټومي پروګرام مشر تر دې یوه ورځ مخکې وویل د آی آر شپږ په نامه د پرمختللو سنترفیجونو رقم یې دوه برابره کړی دی. که څه هم د اټومي انرژي نړیوال اژانس تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د څار بنسټ له قرارداد سره د ایران همغږي څاري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
په اخره کې د سو خبرونو غټي کې وری د چین حکومت ویلي دی چې د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د زميني په برابرولو کار کوي. د چین د بارنیو چارو د وزارت نطاق نن په بیجنګ کې خبريالانو ته ویلي دی چې دوی د پراخ بنسټ سولې ملاتړ کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی چې په 1499 کال کې 115 اتیا زره او 9 بې ځای شوو او وطن ته راستانو شوو ماشومانو ته تعلیمي شرایط برابر کړي دي. د بنگلاديش یو مطرح سیاستوال د اداري فساد د پلټونو او تحقیق سره مخامخ شوی دی. په مکسیکو کې امریکایي اتبا وژل شوی دی او جمهور رئیس ټرمپ د همکاري غږ کړی. د مکسیکو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه درې ښځې او شپږ ماشومان چې ګمان کېږي ټول به امریکایي اتباوي د مکسیکو په شمال کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو لخوا وژل شوي دي. چارواکي وایي شپږ نور ماشومان ژوندي نیول موندل شوي، یو بل زخمي دی او یو ورک دی. ترکیه ویلی دی د داعش د وژل شوي رهبر ابوبکر البغدادي مشره خوري د سوریې په شمال ختیځ کې نیولې ده. یو ترکی چارواکی ویلی دی چې دا میرمن د دوشنبه په ماښام د حلب د ولایت د اعزاز په خارګوټي کې په عملیاتو کې نیول شوې ده. د چارواکی ویلی دی چې په 15 کلنې رسمي ایواد د داعش سره د همکارۍ شک راغلی دی. په نایجیریا کې د اطفایي عمله نن د یو لړ د یو لوی اور په وجلو اخته ده. دغه اور د لاګوست خار مرکزی مارکیټ په لوتا د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسد الله خالد ویلی دی د پاکستان په غډون هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د جګړې لپاره د تروریستي ډلو ملاتړ کوي باید پوه شي چې تروریزم پوله او سرحد نه لري او دا اور به د هغوی لمنې ته هم ورسیږي. خاغلی خالد د امریکا غک سره په ځنګړی مرکه کې ویلی دی چې د اسلامي دولت په نوم د داعش ډله او طالبان د یو بل نه فرق نه لري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې ایران به د خپلو سنترفیجونو د فوردو په تاسیساتو کې د غازو اچول پیل کړي. دا اقدام د ایران د اټومي پروګرام په باره کې د هغې موافقې په ضد تازه ګام دی چې په 2015 کال کې شوې ده. امریکا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاریس د اقلیمي موافقین د وټولو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې ته رسمن خبر ورکړی دی او د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د دوشنبه په ماښام د بغداد د پولیسو په قمندانۍ کې له قضایي او امنیتي چارواکو سره مجلس کړی دی.
درنو اوریدونکو د اومنیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. د تلپسې په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مه هېروئ. تر بیام خدای مو شي.